د مشال ډوډونو د ناسا تا خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام محمد د خبرونو بیان د مجید بابر او د ټکنیکي همکارې نادری سلامونه ومني للن چرو جوړ بیستي اردن کو په دې خبري غړي کې اوري په سواد کې د عمل لپاره مظاهره په جنوبی وزیرستان کې مظاهره او لاریون هم دغه مقصد لپاره د استادانو د احتجاج په اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان او سوات کې زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې د پنجاب په شیخوپور ښار کې یو کس ته کسان وجلی دي ایرانی اداکار او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی په ایران کې د مظاهرو پر مهال د ښځو او ماشومانو د وژنو غندنه کړې اوست مشال د خبرونو تفصیل د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازاخیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته ځایي مشرانو په خپلو ویناو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت ته خکړل شي مظاهرې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سواد یو مشر ایوب شاړي پر حکومت نیوکه وکړه چې د امن د مذاکراتو په نوم وسلوال سواد ته راوستل کیږي
کتاب راضی او کوپت پرانی دا سرکار سره چلے رہو پتانا بہور دی او دا امن کمیٹی خلق چلے رہو شہیدان کئی دا بیا مذاکرات نے دی بیا دوبارہ زما سواد تستر کی کھڑی دی منگ دا دا دو لکھو نور نو
خوبل پلو حکومت دا تورونه ردوی د پولیس او پوز لخوا تر دې وړاندې ویل شوی چې د سواد د امنیت لپاره زرګونه سرتیری هلته لیږدول شوی دي په سواد کې د ولسی پاسون لخوا تر دې وړاندې په تیر ونیو کې په منګوره کابل او مټکی هم ورته مظاهره شوی وي بلخوا د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه د مظاهرې او لاریون تابعا و امین نېشنل ګوند کړې وه د مظاهرې یو مشر یاد وزیر مشال لیډي ته وویل له حکومت یې د امن د راوستلو غوښتنه کوله نوموړي وویل د دې مظاهرې او لاریون اړتیا یې له ځکه لیدله چې په اعظم ورسک او نورو سیمو کې هر ورځ د بدامنۍ پیښې کیږي او د عام ولسي خلکو تر څنګ د پولیسو تاڼې او د عسکرو پوستې هم په نښه کیږي په مظاهره او لاریون کې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم ګډون وکړو په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښ کې بیونکې ګیس کارولی و او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې په دندو کې د ترکۍ ودرولو په پینشن کې د پیسو د کمولو او په اډهاک بنیاد دې د تعلیم په محکمه کې د خلکو د برتۍ پرېکړې واپس واخلي د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی ویلی چې د احتجاجي استادانو سره مخکې هم خبرې کړې او اوس هم ورسره مذاکراتو ته چمتو دي خو استادان وایي چې صوبایي حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي د پنجاب خار په شیخوپور کې یو تن د شپې مهال اته و د کسان وجلی دي ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپور په هیچړ کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وجل شوي پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس ذهني معذور ښکاري د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی په شیخوپور کې د اتو کسانو د وژنې نوټس اخیستی او له پولیسو چارواکو نه د پیښې د پلټنې رپورټ غوښتی ایرانی اداکاری او د یونیسف د خنیت سفیری مهتاب کرامتی ویلی چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وجل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی هغه لاریونونه په تیرو دریو اونیو کې په پرتشدده توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروستو له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا په اتلسو ورځو کې د مظاهرو په ترڅ کې د نهو ماشومانو په ګډون تر لګه یو سل سلور پنځوس کسان وجل شوی دي کرامتی د اکتوبر په شپږمه په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې دا ټولې مسلې په ایران کې د یونیسف چارواکو سره راپورته کړي او وایي چې دا موضوع بسارم کرامتی زیاته کړه چې هر ډول تشدد او په ځانګړې توګه په ښځو او ماشومانو تشدد غندي پر هغې په ټولنیزو رسنیو د ماشومانو د ځورولو په اړه د چوپتیا له امله په پراخه کچه نیوکې شوې وې په ځواب کې هغې ویلي چې د هغې چوپتیا د لیوالتیا یا د خواخوږۍ د نشتوالي معنی نه لري اورسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلاوري د سیالو په اتلولو کې نیوزیلند په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند ومبې بیټنګ وکړو په مقرره شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوزیدو یو سل وسلويخ منډې جوړې کړې وي او پاکستان ته د یو سل اتو سلويخ منډو هدف ورکړی وو. پاکستان په نولسم اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوزیدو یو سل یو کم پنځوس رنځونه وکړل او لوبه یې وګټله. د دې اتلولو په لومبې لوبه کې تېره ورځ پاکستان د بنګلادیش لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په سوات کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ دوام لري او بیا د ترګریزه د مظاهرې شوي. خبر پختونخوا کې د سکولونو استادان نن هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17
او پر دې هم ځانګړي مرکل رو چې د نواز شریف پاکستان ته ممکنه تګ بعد عمران خان په سیاست کوم اغیز وکړي او کنه.
خو شهباز شریف چې دی هغه په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نخ کاری چې هغه بوکی او هغه کا صرف سو کولی شي هغه نواز شریف دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو د سوات په خوازه خیله کې پرونو زرګونو کسانو د عمل لپاره مظاهره کې برخه واخیسته. دا مظاهره ولسی پاڅون جوړه کړې وه چې تر دې وړاندې هم ورته مظاهرې کړې چې پکې یې له حکومت غوښتي چې د سوات امنیت دې بحال کړي او یا د سیمې ته د طریق طالبان پاکستان د راستنېدو مخه دې ونیسي. بل پلو حکومت وایي امن ته ژمن دي او زرګونه امنیتي سرتیري او پولیس یې سوات ته لېږدولې دي. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان را کوي.
سوات خوازه خیله کې د اولسی پاسون په نوم سیمه کې د امنیت لپاره لوی مظاهره کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. مظاهره کې ظلمو مشرانو سیاسي سماجي خلکو د حکومت ته غوښتنې کړي چې سوات کې د وسلوالو راتګ او عملیات به برداشت تکړه شي. مظاهرې ته د تاثری قبل اوسیدونکو او د قامی جرګې یو مشر شیرشاه خان چې کال 2008 کې ورله وسلوالو په کور سو واره برید کړی وو او کور یې ولړنګ کړی وو ویل چې دوی ته داسې خبرونه ملاویږي چې مامډیری کې د ترهګرۍ ټریننګ اغوستونکي سوات ته بیرته راځي. نوامین شنرگون دل سوات مشر او پخوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې تیر وختونو کې سوات کې امن خرابون کو سخت مخالفت کړی او اوس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کوي چې دوی ګون او د سیمې مشران به د سوات امن خرابون کو په ضد وي.
اللہ تعالیٰ دے جنت پشان نہ کرے دے وہ تو پاکستان حکمرانانو چھے دے دا دوزخ کرے دے منگ دا دا دوزخ کا نور نو.
د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره کې شریک د خوازه خیل یو مدني پال مظهرداد وای چې د امن لپاره مظاهره کې د هرې طبقې خلکو ګډون کړی او ټول شرکت کوونکي سواد کې امن غواړي.
اصل کې تاسو پته چې تر دوه میاشتو نه په سواد کې د بدمنۍ او اپوزیشن بیا جوړ شوی دی. په دې منځ کې درې هفتې مخکې انټرنیټ هم بند شو. خلکو ته تشویش دی. خلک ډېر په انتشار کې دي چې یار څه مسله ده، بیا بدمنۍ روانه ده، بیا طالبانو او بدمنۍ اپریشن تو نه و جوړ. په دغه سلسله کې موږ خلک راویستې دي چې ریاست ته حکومت دا خبره وکړي چې موږ دې بدمنۍ ته نه و جوړ، موږ ته امن پکار دی او موږ ته واپس انټرنیټ پکار دی.
سوات کې دینه وړاندې منګوره کابل او مټه کې هم د امن لپاره لوی مظاهره شوي. د ولس په غوښتنه د سوات پولیس او پاکستان پوځ بیا بیا ویلي چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره په زرګونو فوج لیږلی شوی. پولیس هم د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی او څوک به هم بدامنی خورولو ته په سوات کې پرې نه خوده شي.
اوردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوي. تاسې رپورټ واورېدو. اوس راځو دې ته چې پرون د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې هم مو د یوې مظاهرې او لاریون په ترڅ کې خلکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بدامنۍ هدفي وجنو او د سخت دریځۍ مخه ونیسي. دا مظاهره د عوامي نشل ګوند په غوښتنه وشوه، خو پکې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم ګډون وکړ. بل پلو د جنوبي وزیرستان یو چارواکي مشاله ډو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او حکومت هم امن راوستلو لپاره لاس په کار دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
خپل خورا د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان وڼه سیمې احتجاجي لاریون دي. د جمعې په ورځ په 1 اکتوبر د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د امن په نوم احتجاجي لاریون او جرګه کښې د وڼه سیمې ګڼ شمېر مشرونو او ځوانونو شرکت کړی دی. په دا جرګه کښې د پاکستان حکومت نه څه غوښتنې وشولې. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي چارو کمیټي یو غړی ایاز وزیر په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
مختلف سیاسی پارٹی کا سنا ٹول سول سوسائٹی ٹول خال کے لاریوں نے سارا وہ کہتا کہ مکمل تک اس کی نے جنڈی رہے پابندی خالی نکلی جسے امن واڑو جگہ سر رات بتا پیش کہ دے نیز دے اعظم اور سب کے ایریا سے کما دوں پتا کہ روزانہ تو بنیاد بندے پتونا فائرنگ کی جی پتا کہ پولیس مر سو دگا سے سکن پتونا بندے فائرنگ کی جی کا پتا ملی دے سازش زیرو کیا دکھنا
دے وانا سیمے پاکستان پیپلز گوند یو مشر عمران مخلص ویایی چې د دوی په سیمه کښې د پاکستان آئین لوندې د امن قائم کولې ذمهوري د پاکستان ریاست دو.
پاکستان آئین دا اکر کوي چې د امن رواستل د ریاست چار دو، خو هلته د مصر سره دغله پالیسی کېږي. مصر بیا د یو نوي جنگ سره مخامخ کېږي، نو د دغه مخنیوی د پوره مصر نن دا جرګه وکړه.
د وڼه امن جرګه کښې شریک د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شہزاد وزیر ویائی چې د وزیرستان په خورا د پاکستان ریاست دا د شاه او باد تفریق باند کی چې په سیمه کښې امن قائم شي.
چې د سوات نه روخلا د وزیرستان پورا یورې بیا د بدامنی یو تیز لهر شوی شوی دی، نو د میز مطالبه دا دو چې دا د شاه د باد تفریق ته مزید د میز په خورا باندې باند شي چې دلته امن یقینی شي.
مشال ریډیو چې د وڼه سیمې مشرونه د امن جرګې وشتنه د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مخه تکشیش وی اغوی وویل
سرانو جرگا که بلکل مونگ انتظامیا وای انتظامیا نمانده هم وی او اغو هم دا خواهش دا چه من راشی مونگ هم دا خواهش دا مونگ تا خوال کمی بشی خواهی مونگ تا سوال جواب عوام تاوی آغا دی رب تا کری که نو مونگ خو پده بانه خوش لیگو.
دی سویلی وزیرستان دره ماسی دی جرگه مشیرون هم پا 15 اکتوبر پا کوٹکی سیمک شد دی پاکستان ریاستی ادارون په خپل سیمه کښې د امن قائم کول غوښتنه کړې دو او د راون میاشت په 16 اکتوبر یې د سروکۍ مولی خان سرای سیمه کښې د امن په نوم د درې مسجد یوه بله جرګه هم روبالې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږستې اورېدونکو، د خیبر پختونخوا په بابو سر سیمه کې د 40 ګلګیت وسلوالو د ځنو سیلګرو په شمول د ګلګیت بلتستان سینیئر صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیګ تختولی وو چې د اکتوبر په 8 سهار یې د مذاکراتو وروسته پرېښې. د ګلګیت سره تړاو لرونکي خبریال شبیر میر وایي وسلوالو غوښتل د دوی ځینې هغه غړي چې بندیخانو کې دي لبند دي آزاد کړل شي او ګلګیت کې دي د میرمنو د لوبو په میلو بندیز ولګول شي. هم د ګلګیت یو بل اوسیدونکي او بشر حقونو د کمیشن پاکستان غړی مظفر حسین وای دا کومه اولنۍ پیښه نه ده، تر دې وړاندې پیښو د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیانونه راولي دي. د پېښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق بیا وایي سوات او خواوشا سیمو کې چې وسلوال ښکاره شوي وو تر ټولو غټ تاوان یې سیلګرۍ ته اړولی دی. نور حال د پېښور خبریال شانواز ته رزیره کوي.
په بابو سر ټاپ کې وسلوالو هغه سیلګری او د ګلګیت صوبایي وزیر پریخه کوم چې د جمعې په ورځ تختولیو. د ریپورټونو سره سم د ګلګیت سینیئر صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیگ د اسلام آباد د ګلګیت روانو چې د خیبر پختونخوا په بابو سر ټاپ کې د ګلګیت بلتستان د چلاس د سیمو وسلوالو په لار کې نیولی و. او د ګلګیت بلتستان ځای خبریال شبیر میر د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل د دغه صوبي سینیئر صوبایي وزیر عبیدالله بیگ له بنده اوس آزاد شوی او ګلګیت ته رسیدلی. شبیر میر نه دا پوښتنه چې د عبیدالله بیگ د تختونې یا د ایسارولو وجه وسلوالو څه بیان کړي. وی ویل
میرا خیال میں یہ مقامی طالبان ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے.
دی وی زما خیال د دې طالبانو د ٹی ٹی پی سره تعلق کیدی شي. د کمانډر حبیب الله نو مخستل کیږي غوښتنې دا وی چې دوی ځینی ملګری تیر وختونه کې گرفتار شي دا غوې د آزادولو غوښتنې کوله او تیر ورځو کې ګلګت بلتستان کې د زنانو د لوبو میله هم شو. نو ویلی په دې دی پابندی ولګه ځکه دا اسلام خلاف
دی کیونکی یہ اسلام کے خلاف ہے.
د اکتوبر پوم د ګلګت بلتستان د سیلګری صوبایي وزیر عبیدالله بیگ پنو په سوشل میډیا یو غږ هم خور شو چې او څوک دغه پوښتنه کوي او دې جواب ورکوي. مشاد ریډیو د دغه غږ تصدیق نشي کولی چې دغه د عبیدالله بیگ غږ دی او کنه. د سوالونو په جواب کې اوریدل کیږي د اسارهونکو سره مذاکرات روان دي. جواب کې دا هم اوریدل کیږي چې د اسارهونکو ځینې تنان بندي دي او دوی غواړي بندي شوي تنان له بند خلاص شي. د یو سوال په جواب کې ویل شوی د اسلام آباد ته ګلګیت بلتستان ته روانو چې د بابو سره ټاپ سره وسلوالو ایثار ک او د نورو سوالونو په جواب کې بیا وای بس پریک دا وس بل وخت په خبرې وکړو. د اکتوبر پاتمه د ګلګیت بلتستان اوسیدونکو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي او خبريال مظفر حسین مشال ریډیو ته وویل تر دې وړاندې چې کومې پیښې شوې هغه د ګلګیت بلتستان سیلګری ته ډیر زیانونه اړولي.
رات کو ہماری سینئر منسٹر کو جو اغوا کیا تھا
دی وای تشپی زمونګه سینئر وزیر او نور کسان تختول نو دغه غوښتنه دا و چې هم په دغه شان پیخو کې ککړ تنان دی آزاد کړی شي. نو کدا حال وی او د حکومت توجه نوي نو زه غنم چې د امن او امان حالت به هم خراب شي او سیلګری به تباہ او برباد شي
هو جايږي ټوریزم ته تباہ او برباد هو جايږي.
مظفر حسینول هم دغه لار ته چې سیلګری او ځای خلک قربان سفرونه کوي او بیا هم دغه د چلاس او خو شاسمې دي چې وسلوال په وړاندې وختونه کوم راوتلی او خلک تختولی او ځینی وجلی هم هر کله چې د سیلګری د پاره په مقرر ځایونو کې داسې پیښی وشي دغه سند ته څومره زیانونه اړوي. د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د اکتوبر پاتمه داسې جواب کړي.
ډیر منفی اثرات پای باندې کروزي سواد کې تاسو څه کتل ٹوریزم تو سمر نقصان ہو رہے سمر خلے جکن دے معلوم جب خپل کتل ہو جائے بالکل شاڑا پڑا تھا دغرنگ کالام سیلا بن تو جنا روڈ نہ ہو اور داغے نے علاوہ بیا کما کسر ہوا گیا دی پورا کر لو نو ٹوریزم تو ہوٹل زیادہ نقصان رسی ہے زموں کو دل کو زموں کو صبح کے شولو گل گل بلستان دل تو ٹوریزم جکم دے کہ لوئے کٹ پوٹینشیل دے اور چکل ادا کریں گے واقعات مکھ ترازی ہو گیا دگا رہیں گے خلق کو یار پیدا شي کنه خلق یو یری کی پیدا غین پس خلق اغړه ستلو نه ګورېس کی
په تیر ورځو کې چې سواد کې وسلوال طالبان ښکارا شي وو نو د صوبایي حکومت لخوا ویل شي وو دوی به هیڅ سوي وسلوال ډلې ته قانون په خپل لاسو کې د خستو اجازه نه ورکوي او زیاته کړي وو د وسلوال ضد به کاروایی هم کوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
مشار لړیو ته وګستې اوریدونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د اکتوبر پر 1 د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل هغو ملګرو تلین ومانځه چې په 1903 یم او 1909 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو. یاد ګوند هر کال د ورځ د جمهوریت د شهیدانو د ورځې په نوم مانځي. پرونی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو وینا کړي. تفصیل د کوټې د مشالډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
پر 1 اکتوبر په کوټه کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل وجل سو غړو تلین غونډه وکړه کوم چې د 1903 او 1909 میلادي کال په جلا جلا پیښو کې وجل سوي وو. یاد ګوند هر کال د غورځ د جمهوریت د شهیدانو په نوم لمانځي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د وینا پر مهال برخوالو ته د 1 اکتوبر 1903 میلادي کال د پیښې کیسه وکړه چې نوموړي خپلم په هغه لاریون کې ګډون درلود.
شهیدان
د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان غړي نصرالله زیری د مشالی ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نن هم دوی حقیقي جمهوریت غواړي چې هغه نسته.
نن هم حقیقي جمهوریت چې کوم څرنګه موږ غواړو هغه حقیقي جمهوریت چې دی لا تر اوسه پورې نسته. په سیاست کې د اسټیبلشمنت د فوجي اسټیبلشمنت مداخلت روان دی او موږ داغه خلک یو چې موږ وایي چې بس هر اداره به په خپل چوکاټ کې کار کوي.
محمود خان نڅکزي په خپل وینا کې دا هم وویل چې هغوی د ادارو خلاف نه دي خو ادارې به هم په سیاست کې ګوتې نه وهي. په 1903 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال محمد ضیاء الحق مارشال و چې دغه په ضد ایم آر ډی تحریک روان و. پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند د دې تحریک برخه وه او په کوټه کې هم د دغه کال پر 8 اکتوبر احتجاجي لاریون کوي. لاریون کوونکو د امریت ضد شعارونه ورکول. د ګوند په خبره چې د حکومت لخوا ورباندې ډزې وسوې چې 4 غړي یې ووژل سول. 15 غړي پر 1 اکتوبر 1991 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي مرکزي دفتر کې د وسلوال لخوا په ډزو ووژل سول. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوردونکو په پیښور کې د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د احتجاج د اکتوبر 6 نیټې پیل شوی چې په ترڅ کې یې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت د ښوونکو تنخواګانې زیاتې کړي او رتبې دې یې لوړې کړي. صوبای حکومت وایي پر دې موضوع مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو احتجاج کوونکو استادانو مشران دي. استادان دې خبرې ته تیاروي چې له 3 ورځو راسي روان احتجاج ختم او په خپلو ضلعو کې پیل کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې دوی به خپل احتجاج پیښور کې ترسره کوي. استادانو په 6 اکتوبر د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاج پیل کړ او اوس یې خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی سره نږدې جنا پارک ته وړې دي او الته یې پرلت هم پیل کړې دي. احتجاج کې شریک تلکی مروت نراغلی استاد مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج آئینی حق دی.
بنیادی سکیل چې دیګا نه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17 او دوه مدد چې د کوم پینشن اصلاحات شوې دي هغه کې مونږ نه کټوتی شوې ده. مونږ دا چې دی حکومت سره دا نه منو او درېمه دغه دا چې اډ هاکیزم چې دی هغه ختمول غواړو چې دی باندې یعنی مکمل بین ولګي.
د اکتوبر په 6 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته د استادانو په احتجاج پولیسو لاټي چارج وکړ او اوخکي بیان کې ګیس یې پر هم استعمال کړ. ضلع انتظامی د 214 استادانو پر ضد مقدمه درج کړې او 10 استادان یې گرفتار کړې دي. گرفتار استادان یې د اکتوبر په 8 عدالت تړوان دکړو او عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېګو. دا مردان تخبه اوسیدونکو استاد محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې شلینګ هم پولیسو کړو، هوایی ډزې او لاټی چارج هم پولیسو کړو، مقدمه هم په دوی درج کړې.
حکومت وخت دا وایو چې دی ډیر زیات زیاتې کړې دي. موږ څنګه دا سي دا غم انتشار هم نه دی کړی. ایون دا چې د یو سانګې نه پاڼم چانه د ماته کړی. شلینګ هم دیو کو، لاټی چارج هم دیو کړی، فایر هم دیو کو او په هغه نسبت کې یو استاد نیسی او ایون دا د پنډال نه دی نیولی شي. دا د های سکول پېښور نمبر 1 نه هایر سیکنډري سکول نه چې کوم دی دل تراغلی دي او د دې ځینې نیولی دي. اول ته چې بوتری دی وال ټکولو بیجا ایف آئی آر پی کړی دی، دا پرچی پی درج کړی دی. موږ د دې مذمت کوو، د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني دی وکړي زموږ د ملګری دی پوری طور رها.
تعلیم د ادارې او استادانو ترمنځ د اکتوبر په شپږم او په اوومه سووارې مذاکرات وشول، خو بغیر د څه نتیجې پای ته ورسېد. مظاهره کې شریک د بردیر اوسیدونکو استاد بصیر الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپلو غوښتنو د منلو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ چې کوم ملګري راغلي دا څوک د چترال نه راغلي دي، څوک د شیرینګل نه، ډېر لرې لرې ځایونه نه راغلي دي، راغی دونا پیسې لگولی وخت تقریبا پرون راغلی دی، غریبان دلته پراته دی. راغی وای چې مونږ داسې لاړ شو، مونږ ته حکومت داسې صداغرانه کې اگریمنټ چې مونږ لا یو پریکټیکل لیکل لا کې تحریری لیکل لا کې، نو مونږ به د دې سره اگری شو، کا ورنه که داسې نو بس مونږ بدل تناس شو تسو پورې چې زمونږ طالبات نه منو منو دي شو مونږ بناس شو دلته. د ایجوکیشن چې کوم ډایریکټریټ دی، سیکریټ وغیرہ هغه دلته دي، نو د هلته په ڈسٹرکٹ کی دونا دغه دی اونش اغیست هلته دونا زور نشی مونده، نو مونږ دلته دا ملګری راغلی دي او خپل فریاد راولې دي چې زمونږ د مطالبات دلته و منو دي شي او مونږ خپل بسترې ګول کوزو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادی اګیګا هم د پرایمري سکولونو د استادانو د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل دروازې نبا په ټوله صوبه کې د پرایمري سکولونو په شمول هاي او هایر سیکنډري سکولونه هم تړي. صوبائی حکومت لا تر دې د ماده استادانو د احتجاج په اړه سن دی ویلي. خود اکتوبر په شپږم د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکې د یو خبريال د پختنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې ترې کړې او د هغوی جایز مطالبات یې هم منلي او اوس هم ورسره د مذاکراتو لپاره تیار دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډو ته وګستی عظمت علی شاه راپور تاسو ورده. اوس رزو بلې موضوع ته، خیبر پختونخوا کې تاجران وایي د عمران خان د ممکنه احتجاج د مخنیوي لپاره حکومت په لارو کې د دوی کنټینرې درولې دي چې لوجې دوی ته غټ مالی تاوان رسېدای شي. دوی وایي دغه کنټینر دي زر تر زره دوی ته وسپارل شي. بلخوا حکومت وایي اسلام آباد او د دې د اوسیدونکو خوندي ساتلو لپاره د حفاظتي ګامونو په توګه دوی دغه کنټینر درولې دي. نور تفصیل له پیښور شبیر احمد جان کوي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادی یغړی عبدالحمید ګورواړه وایي چې مرکزی حکومت د دوی خوښه یو لسو کنټینرې اسلام آباد کې د پی ټی آی لاګ مارچ او درول لپاره اړولې دي او د یو کنټینر تر 15 لکه کرایه دوی ورکوي. نو باید دا کنټینر دوی ته ورکړل شي ځکه دوی ته د اربونو روپو د تاوانونو ویره ده.
دا کنٹینر چې دینو پاکستان او تاجرانو او دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مالونو ډک کنٹینر دی. دې کنٹینر دا پر مونږ جی یو کنٹینر دا پر لس لس لک روپیا تر 15 لک روپیا ڈپازٹ ورکو مختلف شپنگ کمپنیز تا. دا شپنگ کمپنی سره مونږ دا کمټمنٹ کړی چې مونږ به دا تاسو واپس به په خیر رسو ودین 2 ویکس یا 1 ویک. نه نو مقصد دا دی چې اوس هغه کنٹینر چې کمی ساری کړی دی نو دې کې خو پته نه لګی چې درنه بسو نه ټایم کې به وی دا هم پته نه لګی چې دا درنه یو میش چلے گی دو میش چلے گی. نو مقصد دا دی چې زمونږ دا کنٹینر په اسلام آباد کې ولاړی او زمونږ دا سیکورٹی ڈپازٹ چې دې لس لس لکھ روپیے او 15 لکھ روپیے دا پټول شپنگ کمپنیو سره پروتی.
نو موږ جاتے وی چې وړاندنا د دې صوبې تاجران ډیر اغیزمن شوی دی، نو باید حکومت د دې ستونزو کې نور زیاتوالی نه کوي او دې ته دې پاملرنه وکړي. پیخور پوهنتون کې د معاشیات څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې یو خوا وړاندنه ملکی معیشت ډیر خراب دی، قرضې زیات دي او بلخوا سیلابونو غټ بحران پیدا کړی دی، نو باید حکومت او بیا د مخالف ډلې مشر عمران خان هم دا سلارې چارې خپل کړي چې ملکی معیشت غوره شي نه چې نور هم کمزور شي.
دا به حکومت زیاتی کی چې کدا کنټینرز دی ایسار کړی وي او د خلکو ته د دې کرایي بیان ورکړي. نو په کار دا دی چې د دې اجازه واخیستې شي او دا قسم حالات یا خبرې چې کمزوري کې وي نو په هغه خصوصي توجه ورکړي شي. د اکنامک سټیبلټی لپاره پولیټیکل سټیبلټی پری ریکویزټ دی. نو کدا څنګه حالات جاری دي او دغه حالات وی هم داسې نو زموږ اکانومي نه په ټریک باندې راتلی شي او نه د دې مخپتر کې کې دو سه چانسز تک.
بلخوا ته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د اکتوبر په اومه خبري غونډه ته ویلو چې سرخار اسلام آباد او خپل اولس محفوظ ساتل لپاره دوی دا ډول ګامونه پورته کړی دي.
وزارت داخله نے ایک موثر جو پلان بنایا ہے.
دا داخله چارو محکمه یو موثر پلان جوړ کړی دی او ټول د حکومت اتحادی ګوندونو د وزیر اعظم په مشرۍ د هغې منظوری هم ورکړی ده چې هر هغه عمل د خپل کړی شي چې اسلام آباد او د دې ریاست سرخار محفوظ کړی شي.
اس ریاست کے کیپیٹل کو سیکیور کرے.
دا یادونه ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د دې موجوده حکومت خلاف او دوی نه ازادۍ ترلاسه کولو لپاره به دی ډېر زر د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي او ټولو خپل منونکو ته بیا بیا ویلي دي چې په دې اړه تیاری ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګستی اوردونکو پنځنی بجی کیدونکو دی لمجد بابر د خبر لنډی څورو.
د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړي. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازاخېله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو، سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناوو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت یې ښه کړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې یو لاریون تابعا او امنیشنل ګوند کړې وه. د مظاهرې یو مشر یاد وزیر مشال لیډو ته وویل حکومت یې د امن د راوستلو وختنا کوله. په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښکې بیونکې ګیس کارولی و او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو. خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي. د پنجاب ښار په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته اوده کسان وجلي دي. ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچر کلي کې په بېلابېلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وجل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی. خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس دهني معذور ښکاري. ایرانی اداکار او د یونیسف د خنیت سفیری مهتاب کرامتی ویلي چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی. هغه لاریونونه په تېرو دریو اونیو کې په پرتشدد توګه وځپل شول چې د یوې ځواني ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلوري د سیالیو په اتلولو کې نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو په مقرره شلو اورونو کې د اتو وکټو په سپریدو یو سل اووه څلوېښت منډې جوړې کړې وې. پاکستان په نولسم اوور کې دا هدف پوره کړو.
داو مجید بابا چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دیني مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د اوکران په زاپوریجیا د روسیې لخوا په بریدونو کې د مړو شمېر زیات شوی دی. د زاپوریجیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې بریدونو اندېښنې هم رامنځته کړې دي. نور تفصیل د اسمت ساران په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي د زاپروژیا ښار د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداري ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټولې نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرلپسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیې د مناسبو جنگي وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټه الوتکې چې د پنجشنبه په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 460 ټانکونه او کابو 650 زغرګاډي نیولي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ سیل د مخې تاسې راپور اوریدو چې د روسیې لخوا د اوکراین د بریدونو په اړه باندې وو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. اردوونکو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې وروستیو چاودنو یې امنیتي اندېښنې ډېرې کړي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمانداني د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لغت سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا 8 بجې د کابل د 15 حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یو کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مینې عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رستورانت په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دوه اوسیدونکو عائشه او اشرف الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وي، هغه شیبه هم جنگ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات لپاره وړې وړې ډلې جوړ شوې وي چې هماغه وو چې دوی یو منظم سیستم د څوکۍ اداري هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
په بلوچستان پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې لکه بله یې د دوی په وینا پر غریبو لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون د داسې کړنو ضد یې احتجاج کړی او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافي شوې وي. د ویل د زده کوونکو پوهنتون انتظامیه به سره کې نه وي چې دواړه غاړې مطمئنې کړي. زموږ همکار بوروار ککړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر اوومه مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نه سي.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي. او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کومې داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي. دا غو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه سته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وایي د غرمې غه هغه لکاله یو لک روپی پیسې دي. او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سمستر غه 14000 روپی دي. نو دغه 14000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 14000 روپی ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامی سره په وار وار ناستې کړي دي خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکش قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامی د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هر ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي بلکې هغوی په خپله ضلع کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال رادیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپله حلقه کې وم چې مړی شوی اوس راغلی یم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه ورده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت شوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګیره نه ختم شوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
اردن کو روانه اونۍ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لور مریم نواز لندن ته ولاړه چې ورسره داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ګینې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د واپس راتلو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دا مهال په اپوزیشن کې دی په اسلام آباد لوري د لانګ مارچ کولو دړکه ورکړې او ویلي دي چې که حکومت زر تر زر انتخاباتو نه کړي نو دی به یې د لانګ مارچ له لارې چپه کوي. دا چې نواز شریف به پاکستان ته واپس راشي او که داسې وي نو هغه له راتک سره به په سیاسي حالاتو کې څه بدلون رامنځته شي. همدا او نورې پوښتنې داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او شنون کې عادل شازی پر وړاندې ایښي. نوموړی په ځواب کې وایي
او په سیاسي توګه باندې که تاسو وګورئ نو عمران خان د اپوزیشن لیډر چې دی هغه چې کله نه د اقتدار نه بهر وته دی هغه د امریکې په ضد یو نریټیو شروع کړی ده چې زه امریکې وسته ما دې سازش کړو او د سره د پاکستان اسټابلیشمنت هم شاملو. که څه هم دې کې ډېر زیات وزن نشته د هغه په خبرو کې یا په نریټیو کې خو بیا هم هغه په ګراوند باندې مقبولیت کې اضافه شوې ده یا په سپورټ کې مونږ ته داسې ښکاري چې په ګراوند باندې عمران خان چې کله نه حکومت نه وته ده اضافه شوې ده. نو دی اوس ډېر ستر چیلنج سره مخامخ دي. نو دغه ستر چیلنج دی هغه شهباز شریف که څه هم ډېر ښه ایډمنسټریټر پاتې شوی دی خو شهباز شریف چې دی هغه په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نه ښکاري چې هغه پوکي هغه که صرف سو کولی شي هغه نواز شریف دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې عمران خان د کلټ فالوئنګ مقابلې لپاره مسلم لیگو ته نواز شریف راوستل ضروری دي. نو که داسې وي نو نواز شریف خو د عدالتونو لخوا د ته سزا هم ورکړل شوې ده. نو د هغې سزاګانو باره کې ستاسو څه خیال دی؟ بس کېږي نواز شریف په جیل ته ځي؟
ګوره جیب هغه سزاګانې خو چې څنګه ورکړې شوې دي نو انګریزه کې وایي چې اوپن سیکرټ. نو دا اوس په پاکستان کې اوپن سیکرټ دی چې څنګه عمران خان راوستل شوی او څنګه د هغه دپاره لاره همواروله او هغې کې ضروري دا و چې اول نواز شریف وزیر اعظم و هغه ډسکوالیفای شو او کیس هم څه دومره مضبوط نه و خو دا عدالت فیصله وه هغه ومنله ورسره د هغه لور چې کومه جانشین ګڼل کېده او هغه هم د کلټ فالوئنګ مقابله کې چې دی نو د عمران خان د ټاکرے یو سیاسي لیډر ده اعظم ڈسکوالیفائی شوا خو اس لقدرے سلور کالا پس چونکہ عمران خان حکومت ختم شو او دل تکی یو ریالائزیشن دا سے دے چے لکا دا پاکستان استخبارات یا اسٹیبلشمنٹ چے دے آگئی اس نور نہ غواڑی چے پس سیاست کی دے سے قسمہ مداخلتو کی لکا نیوٹرل شو او دا نیوٹرل دا ورڈ چے دے نو دیر مشہور ہم شو پا پاکستان کے نو آگئی فرضو کا کن نیوٹرل شو دا دے مطلب چے عدالتونو کی کمے دا سے فیصلے شوے وچ اگر نہ وے پکار دے انصاف پتا کازو نہ وے پورا نو اگر دے وقت کے انڈوکی کی لگیا دی لکہ نواز شریف لور مریم نواز مونگ مقدمہ تو کتا یو افتا مخ کی آگا پا اماغا مقدمہ کی ایون فیلڈ لندن چکم اپارٹمنٹ سو آگے کے دا پاکستان چکم اسلام آباد ہائی کورٹ تے آگا باعزت بری کا نو اس پام دا سے لرل کی گی چھ چونکہ نواز شریف ہم که واپس راغو نو هغه ته به هم څه مسله نه وي چونکې د هغه لور په دغه مقدماتو کې بری شوه او بیا د ججانو چې کوم ریمارکس وو نو ما ته نه ښکاري چې نواز شریف که یو ځلې د راتک فیصلو کې نو دا مقدمات به ول
یعنی د اپیل په صورت کې امکان لري چې هغه ته ریلیف ملاو شي. تاسو څه ګڼئ چې نواز شریف په نږدې راتلونکي کې راشي که نه؟ دا به ډېر وخت لګي.
دا دی کې ګوره جی ډیپینډ کوي. یو خدا ده چې په پاکستان کې ډېر مهمه اپوائنټمنټ یو کېدونکي دی د فوج سرلخر به څوک وي څوک به نه وي اوس خو جنرل باجوا چې دی هغه د ریټایرمنټ باقاعده اعلان وکړو نو د دې مطلب چې نوې سرلخکر به راځي او دا هم ویل کېږي چې اوس مریم نواز لاړه لندن ته نو هلته کې به پلار او لور په دې باندې هم مشوره کوي. که څه هم دغه فیصله د پاکستان اساس د لاندې د شهباز شریف اختیار دی د وزیر اعظم اختیار دی خو بیا هم دا غیب پکې نواز شریف په پکې ډیرا دغه سوي چې یو ځل هغه اپوائنټمنټ اوسي نو بیا به پاکستان کې د پولیټیکل ټمپریچر چې دی هغه لږ په لاندې باندې را تک شروع کی او دا به هغه وخت وي چې نواز شریف د واپس راتګ د پاره ډیر مهمه وخت وي ولې که نواز شریف نور لیټ کوي او مخکې که مارچ اپریل کې بیا د ټاکنو اعلان کیږي نگران حکومت راځي نو نگران حکومت کې به هغه ته دا ګارنټي نه وي اگر لینڈنگ کئی آگا با گرفتاری کی نہ با گرفتاری کی چونکہ اس داغ خپل حکومت تے اسلام آباد کی نو اس زیاد چانسز دی چے آگا دیرا روان درے سلور افتو کے راشی.
عمران خان دا لانگ مارچ دڑکا ہم ورکڑی دا نو تاسو سے فکر کوئے دا عمران خان دا لانگ مارچ با اوشی او کدا لانگ مارچ کی گی نو حکومت تا سمر خطرہ دا یا حکومت دین خطرہ کی نماسوس ہے اس دا سے خطرہ؟
لانگ مارچ خو گوری دا عمران خان پلاس کے دے وقت کے اگر سیاسی چکم چالو نہ چلی گی اور سیاسی گیم ہی پاگے کہ آخری چال دے ورسرا آگا ہم پدے ماندے پوئے دے کہ لانگ مارچ راغ ہے اور لانگ مارچ ناکام شو نو بیا عمران خان تا دے ڈیر سیاسی لوئی سیاسی قیمت ادا کی عمران خان و مقبولیت کے بہم کمی راضی راضی آگا خامخا خو دا حکومت پلان دا دے چھے آگئی با اسلام آباد تا انٹر کے دو تا یا درنہ کے دو تا پرے ندی نو دا سے تیاریاں دا اسلام آباد پولیس شروع کری دی بل اڑختا آگئی سرم دا پختونخوا حکومت تے دا پنجاب حکومت تے آگئی خپل تیاریاں کری دی خو پا پاکستان کے دا دھرنے شوے کا لانگ مارچ شوے تاریخ منتداوی چې دا سيزونه حکومت غرزول نه شي نه چرته غرزول دي حکومت البته کمزور ضرور کی.
اوس هم رازو یوې بلی موضوع ته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د هغه کارخانو لپاره چې بار هیوادونو ته شیان لګي د بجلی د یو یونټ قیمت 40 روپۍ مقرره کړې دي. اسحاق ډار وایي د سره بعد پاکستان نه بهر وړونکو شیانو کې اضافه وشي او ملک ته به زیاتې روپۍ ورشي. د خیبر پختونخوا کارخانه داران هم وایي هغوی د ماربلو کارخانې لري، حکومت له پکار دی چې د هغوی د بجلی نرخ دې هم ارزانه کړي. د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس مشر زاهد چینواری وایي امکان لري چې ارزانه بجلی نورو صنعتونو ته هم ورکړل شي. تفصیل شانواز تر زیره کوي.
وفاقی حکومت به هر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانو د پر 40 روپۍ د بجلی یو یونټ مقرره کړي. د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د اکتوبر په شپږمه ویلي دوی غواړي بهر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانې زیات پیداوار شروع کړي چې ورسره په ملکی ګټه کې اضافه وشي.
ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں اب
دی وای د دوی سره په روپو کې قیمت مقرره شوه 19 روپۍ او 99 پیسې یو یونټ په دوی نه د بجلی تقسیمون کو خرڅون کو کمپنیو لخوا خستل کیږي. دغه قیمت او زیات خرڅ ترمنځ فرق چې راځي هغه به د خزانه وزارت برداشت کوي.
خزانه برداشت
کرے ارزانه بجلی آواز د جامو د صنعت د پاره نه بلکې د پنځو هغه صنعتونو د پاره چې د کوم شیان به هر هیوادونو د پغټ مقدار کې وړل شي. دا د نړیوال بینک په پاڼه د معلوماتو سره سم تر ټولو زیات مقدار کې جامه د پاکستان بهر هیواد ته وړل شي. تر دغه وروسته مولوچي تارونه او نور هم دغه شان شیان وړل شي. دا چې د پاکستان ځینې هغه پیداوار چې د خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات تل کې سنگي مرمر د بجلی یو یونټ په 40 روپۍ دوی ته ورکیږي. د شوقدر ماربل اسوسییشن یو غړي او کارخانه دار احسان الله مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې د بجلی چې کم بیل دی زمونږ په ماربلو کم انډسټری کې راځي تقریبا چې مونږ ته 51.55 روپۍ فی یونټ چې کم ټیکس انکلوډ کړي نو دغه کې دغه د وجه چې کوم دی نو زمونږ روزګار چې کوم دی مخ په خطر روان.
د احسان الله مومن پوینه چې د سنگ مرمرو کاروبار لا هم په قوي پیداواري سرت کې نه ده شامل چې په حکومتي کچه بهر هیوادونو ته د وړلو بندوبست هم وشي او کاروباریانو ته د حکومت روزګار په نوم غټې قرضې او یا کوم بل سهولت ورکړي. د جهانزیب راقم په خانقاه مومند کې خپل د سنگ مرمرو قانون دی. پېښور کې کارخانه هم ده. مشال ریډیو ته وایي یوازې د بجلی د بیلونو د زیاتېدو د وجې ګڼ شمېر کارخانې یا خو ولاړې دي یا یې کاروبار ډېر کم کړی.
کانډا چې ګران شو مونږه هم معمولی روپۍ دوه چې ریټ زیات شو د هغې د وجې نه بیا ګاک نشته دی. نو هغه ټول چې کومه چکر دی سرکل چې کوم دی بزنس سرکل هغه ډېر زیات ډسټرب شوی دی. د انډسټري بهلولو دپاره همداسې قسم له ریلیف دا ورنه کړي نو ممکنه نه ده چې کارخانې اوسېږي.
د پاکستان او افغانستان جوائنٹ چیمبر اف کامرس یا شریکی کاروباری خونی ډایریکټر زاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل د بجلی قیمتونه د استعمال په نسبت سره زیاتېږي او دغه دپاره څلور درجې جوړې شوې. کم یونټونه خرڅېدل په کمه بیا او زیات یونټونه خرڅېدل په زیات روپو تمامېږي. نوموړي د بجلی د قیمتونو په حواله سره زیاته کړه
مونږه انډستری چلیږي نه هغه کې ټول نه لوی وجه چې د زونګ ګرانه بجلی ده او یا بجلی نه ملاوېدل دي کنه اکثر پکې ټریپینګ وی او لوډ شیډینګ وی نو په دې وجه باندې واړه واړه سیزونه چې دي مونږ بار ملکونو نه راغواړو چې زموږ خپل صنعتونه چې دي هغه بند شو او مونږ دا صنعتي ترقی ونه کړای شوه. او دې کې ټول له لوی وجه دا چې زموږ بجلی ډیره زیاته ګرانه ده او بجلی کې مسلې ډیره زیاتې دي.
خو دغه کارخانداران او روزګاریان به هم خوشبینه وو لکه څنګه چې د بهرني هیوادونو د کاروبار دپاره په بجلی کې سبسډي ورکړی شوه. نو دوی وایي چې امکانات دي دوی ته هم د بجلی قیمتونه کم شي او یا په ټیکسونه څنازه ده پورې معاف شي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردن کو د جلال آباد خاروالی مسولین وای دغه خار بیلابیل نهیو کی چې د 44 رغنیزو پروژو کار پیل کړه وو یو شمیر یې بشپړی شوی او ځنی نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. د دې په خبره د نړیوال بانک په مالی مرسته یې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت 85 نورې پروژې هم سروې او ډیزاین کړي چې زر به یې کارونه پیل شي. د جلال آباد خال سیدونکي د رغنیزو پروژو له پیله خوښ دي خو د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې کیفیت ته یې هم پام واړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې رغنیزې چارې چټکې کړي او په نږدې وختونو کې به د لا زیاتو ښاري خدمتونو په برخه کې پروژې پلي کړی شي. د ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چاردیوال وایي په دغو رغنیزو پروژو کې د کچه کوڅو پخول، د سړکونو داغنیونه، د دوه سړکونو ترمنځ ګلدانونو ته کتارې لګول او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وایي
خار پروژو شروع شوی دی نه نه هو کوم کانګریزي سرکونه لرو او دا به د کار مدیریان کې د سرکونه دی د عملی شي دا اوس په شپږ منا کې موږ سرک د کار لاندې همدارنګه زمونږ د دارګری پروژه روانه ده په دې کې صدا په دې کې دا ریکار نو مخکې دی لري کار مدیریان کې هغه پروژه شي او د کټارو او د ګلدانو پروژه زمونږ د میستان پلازې نه خته په دې ساحه کې او د ګلدانو په ساحه کې هغه روانه دو امارت کوشش کوي چې منابع پیدا کړي او زمونږ د وغټي پروژې چې البته تر اوسه دي چې یو د نړیوال بانک پروژه ده چې تقریبا
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د یادو پروژو پیل ته خوښ دي خو ټینګار کوي چې د ښاروالۍ مسؤلین دي د کار کیفیت ته پاملرنه وکړي. دوه تنو نورولا او سید ولی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې لار موږ مکه تللو موږ ډېر مشکلات وو زمونږ ته هم ځنانو ته مشکلات او موږ ته مشکلات وي باران وشو بېخي وو موږ په دې لار نه شو تللی ځینې مهینې موږ خپل کور په خټو کې نه وتي وو بېخي له په دې لار موږ د مشکلات او الحمدلله نن سبا ورته هم سي بس دا لارې پخې شولې موږ دا ته ښه ډاډه پې تللی شو ماشوم تللی شي هم ځنانه پې تللی شي هېڅ خبره نشته دی اداره تو شي موږ دا بعدې کوڅې په خامې دي دې باندې باید چې غور وشي او داسې د ویلې خامې دي نو موږ ته دغه مشکلات دی باید چې لغونې دا کوڅو باندې نور مه خیال وکړي لکه دا وړې وړې کوڅې چې پاتې دي.
جلال آباد ښاروالۍ تخنیکی او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چاردیوال به وایي د پیل شو پروژو څارنه به کوي او هڅه به وکړي چې ودانیزې چارې ښه کیفیت ولري.
اوله پروژه د جلال آباد کې چې موږ سره د هغې ټیسټونه د دې یو خپل شرکت سره د دې ټیسټونه قرارداد کړي وو هغه شرکت موږ ته روزانه د کارونو سمپل اغسته او هغه بیا خپلې بازۍ کړی او موږ ته راپور راکړو کیفیت یې د ولس خلک هم پوهېږي او تاسو هم پوهېږي ډېر باکیفیته سره جوړ شوی دی او کلونه کلونه به انشاءالله دوام کوي.
خو د جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي له کلونو راهیسې قراردادي شرکتونه د سړکونو د جوړولو پر مهال له بې کیفیته موادو کار اخلي چې له امله یې سړکونه بیرته ژر تخریبیږي.
د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازاخېله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو، سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناوو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت یې ښه کړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې یو لاریون تابعا او امنیشنل ګوند کړې وه. د مظاهرې یو مشر یاد وزیر مشال لیلو ته وویل حکومت یې د امن د راوستلو وختنا کوله.
په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري. دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښکې بهیونکې ګیس کارولی و او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو، خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي. د پنجاب ښار په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته اوږده کسان وژلي دي. ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچر کلي کې په بېلابېلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی، خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس دهني مازور ښکاري. ایرانی اداکارې او د یونیسف د ښه نیت سفیري مهتاب کرامتي ویلي چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی. هغه لاریونونه په تېرو دریو اونیو کې په پرتشدده توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلوري د سیالیو په اتلولو کې نیوزیلینډ ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړو په مقرره شلو اوورونو کې د اتو وکټو په سوځېدو 120 منډې جوړې کړې وې. پاکستان په 19 اوور کې دا هدف پوره کړو.
تو مجید بابر چې تاسو د خبرونو سره ټکی وړاندې کړل، همدې سره د مشال ډیو نور زنه ستا خبرونه پای ته رسیدي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. شي سبا سحر پوره 15 بجې به یو بار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل کوربه اسلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.